له غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کې ز هارون باچا یو ور بیا تاسو سره يم سلامونه مې وبني په بوري چې په افغانستان کې میشت احساس ځکونه وایي د افغان پولیسو د هغه افسر پر ضد پلټونو کې مرسته کول ته تیار دي چې یو امریکایي سلاکار یې وژل دي د خیبر پختونخوا حکومت د وژل شوی صوبایي وزیر صوبایي مشر وزیر بلور بشیر زوی هارون بلور د دې صوبې د وزیر اعلی د خاص سلاکار په توګه ټاکل دي او ورته د وزارت چوکۍ هم ورکړې ده د پاکستان په قبالي سیمو کې د موجود مدني دولت پاړه یو مرکز درورو او د یو شمیر نورو رپورټونو ترڅنګ د عمل لپاره د پښتنو سندرغاړو د کوششونو پاړه رپورت هم درته لرو خو اول ورزو مليحه امیرزاده ته چې مهم خبرونه ترنه وو
السلام علیکم اول پام وکړه د خبرونو سټکو ته په افغانستان کې صفوی د امریکایي د وژلو په تړاو له یوې خځې پولیسو نه د روانو تحقیقاتو سره نه کوي نن د پاکستان په خوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو پنځم تلین منځل شي او د شامی حکومت یو وفد او روسی چارواکو ترمنځ خبرو اترو په حق له خبرونه مخې ته راغلي دي د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د نړیوال سوله ساتم رستندوی ځواکونو ایساف وای دا غو تحقیقاتو سره نه کوي چې د امریکایي سلاکار د وژلو په تړاو له اوی خزینه پولیسو نه روان دي په کابل کې د ایساف ویان کارلس تیرروز مشال ریډیو ته ویل هله لري چې په دې تحقیقاتو کې مطلوب نتایج ترلاسه شي
The Afghan Ministry of Interior will do a thorough investigation and ISAF will obviously
د دې تحقیقاتو مشري د کورنۍ چارو د وزارت په غاړه ده او هغوی دغه تحقیقات پر مخ وړي خو دغه تحقیقات ISAF څاري او د ضرورت په وخت کې به ورسره مرسته وکړي خو په نهایت کې دغه تحقیقاتو مشري د افغانانو په لاس کې ده
که څه هم د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو وروستۍ نتیجې نه دي په ډاګه شوې خو د کورنۍ او چارو وزارت بیا وایي له لومړنیو څېړنو نه داسې ښکاري چې حمله د شخصي رایې له وجې شوې ده نن د پاکستان په خوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو د وژل کېدلو پنځم تلین منځل کیږي بنظیر چې دوه واری د پاکستان وزیر اعظم ټاکل شوی و په 28 دسمبر 2001 کال کې په پنډه خار کې په یو ځانمرګي برید او ډزو پر مهال وژل شو پنډه د پاکستان د پوز مرکزی خاطه تر اوسه د دې وژنې سره په تړاو کې څوک نه دی محاکمه شوی د مرګ په وخت بوټو د پاکستان پیپلز ګوند د مشرریب د مشر په توګه د انتخاباتو لپاره کمپین چلولو د ستمه کیږي چې نن په لاړکانه کې چرته چې د بوټو خاندان مقبره ده د غیزوی بلاول بوټو زرداری او د پاکستان صدر آصف علي زرداری د نوموړي په یاد کې خبري وکړي د مشال ریډیو خبريال وای د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی تیر ورځ صوبې وژل شوی سینیئر وزیر بشیر بلور نه پس د غزوی هارون بلور خپل خاص سلاکار په توګه وټاکلو هارون بلور چې د بشیر بلور مشر زوی دی د ځایي حکومت او کلیوالو سیمو د پرمختګ د چارو وزارت په سمبالوي وزیر اعلی تیر ورځ بلور هاوس څخه بل لاړ او هارون بلور ته د ټاکنې نوټیفیکیشن په لاس کې ورکړ هوتی هی لسرګند کړ چې هارون بلور به د خپل پلا د امن مشن پر مخ بوزي د جماعت اسلامی ډلې مرستیال امیر پروفیسر غفور احمد چهارشنبه په ماخام وفات شوې دي د جماعت اسلامی ګوند د کراچۍ سیکرټري اطلاعات سرفراز خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې پروفیسر غفور احمد د اوږدې مودې راهیسې ناروغ وو نوموړی 50 کلن وو او د هندوستان په بریلی ښار کې پیدا شوی وو پروفیسر غفور احمد د 13-15 لسیزو راهیسې فعال سیاستمدار وو د افغانستان مدني ټولنه د دې هیواد د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د جنگي جرمونو د ګډون په حق لاندې ښنه سرګندوي او وایي چې د دې کار مخنیوي باید وشي خو او شادیش مدني ټولنه د چهارشنبه په ورځ په خبري هونډه کې د انتخاباتو په قانون کې د بدلونونو غوښتنه وکړه د مدني ټولنې یو غړی اجمل بلوچ په دې حق لوي
نگرانی بیشتر است یو لوی اندیشنه دا چې په پارلمان کې ډیر کسان دي چې د بشر ضد فکرونه لري او شاید د ټاکنو قوانین هغه باندې سبوتاش کړي چې پکې راغلي جنگي مجرمین دي په انتخابات کې برخه نه اخلي د دیموکراتیکو کړنو او د دیموکراسي د نه پلي کېدو په برخه کې یو لوی خند همدا کړی دا چې په پارلمان کې د دوی وړي ټول قوانین داسې جوړ کړي چې په هغه کې راتلونکي په پام کې نیول شوی وي
خو بیا ولسی جرګه د غندښنه ردوي چې په ولسی جرګه کې دا ډول کسانو کړي نشته ریپورټونه وایي تمدا د شام د حکومت یو وفد په ماسکو کې د روسي چارواکو سره په شام کې شخړه د ختمېدلو په اړه په وړاندیزونو خبري وکړي په رويټرز خبري ایجنسی کې ریپورټونه وایي د شام د وفد مشري د خارجه چارو مرستیال وزیر فیصل مقداد کوي د شامیانو او د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف ترمنس د خبرو خبر په ماسکو کې د خالی پورس د ټاکل شو هغه خبرونه مخ کې مخې ته راځي چې په پکې د شامی شخړې په اړه نړیوال استاذ لغدار ابراهیمی ګډون کوي د دې نوړاندې په روانه هفته کې ابراهیمی د دمشق کې د صدر بشار الاسد او نورو چارواکو سره ولیدل. د مصر مهمې اپوزیشن ډلې ژمنه کړې ده چې د ولسمشر محمد مرسي او د مصر نوی آئین چې اسلامي ډلې یې ملاتړې دي خلاف به مظاهرې جاري ساتي. د نېشنل سالویشن فرنټ ویان حسین عبدالغنی ویلي چې اپوزیشن باید د مرسي د حکومت پر ضد په پرامن ډول د احتجاج کولو په پالیسي باندې ولاړ سي، چې مرسي یې په دې تورن کړ ګینی کوشش کوي د اسلام په نوم تر فشار لاندې او ریاست جوړ کړي. دغه ویان د مرسي لخوا په کمی کچه د خبرو اترو په غوښتنې نیوکې کولو سره ویل دا واضح نه ده آیا دا رښتیا هم داسې غواړي او کنه. د امریکا د خزانې وزارت خبرداری ورکړې چې راتلونکي هفته کې په 1 دسمبر به دغه هیواد له کانګرس سره منظور کړل شوی د قرضې حد ته ورسیږي چې د 14.4 تریلیون ډالرو برابر دی. د خزانې د وزارت سیکرټري ټیموتی ګیټنر د پارلمان غړو ته په یو خط کې ویلي چې وزارت 2 بلیون ډالر ترلاسه کولو په لړ کې غیر معمولي ګامونه اخیستلو ته تیار دی چې دا ډول د امریکا حکومت د نورو 2 میاشتو لپاره د قرضو په واپسي کې پاتې رانشي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما هوایی ریاست کې د خپلو چټیانو نظر واپس واشنگتن ته ورغلو چې نن به په دې اړه خبرې اترې وکړي امریکا سره د دې مالی مشکلاتو مخنیوي کولی شي. او د هند په نوې دلی کې وجینیا چې په یو بس کې په ډله ییزه توګه د جنسي زیاتی ښکار شوې وه سنگاپور ته د زخمونو د نور علاج لپاره رسول شوې ده. په دغه واقعه د هند په سرحد کې له تشدد ډکې مظاهرې مخې ته راغلې وې. نن د سنگاپور د ماونټ الیزابت هسپتال لخوا بیان وایي دغه ښځه د نوې دلی نه په شپه کې د غلطو رسول شوه او حالت یې ډېر نازک و. رپورټونه وایي دغه 23 کلنه ښځه په ماشینونو ژوندې ده. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دې رپورټونو تفصیل اورئ. په افغانستان کې میشت احساب ځواکونه وایي د افغان پولیسو د هغې افسر پر ضد پیل شوو پلټنو کې مرستې کولو ته حاضر دي چې ورځې وړاندې یو امریکایي سلاحکار په ډزو ووژلو. د پولیسو د افسر د دې کار څه لاملونه کېدای شي؟
هر عمل چې کېږي یو مفکوره ورسره یې یا چا استخدام کړي چې په دې عمل باندې لاس وي. بعضې وخت تصادفي داسې هم راځي چې یو سړی نفرت پیدا کوي یا په ده باندې ظلم سوی.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې شوی د یوې سروې پایلې ښایي چې دغه خاوره د مادني دولت له پلوه مړه خاوره ده. د دغو زیرمو په اړه د سروې د ټیم مشر وایي
موږ باندې خدای پاک دومره رحم دی چې په قبایلي سیمه کې تانبې د ټول نه غټ ریزور دی. داسې ګیس او پټرول به هم خدای پاک پیدا کړي. ملا ګوري ماربل دې ټولې دنیا کې چلیږي.
او یو ځوان پښتون سندرغاړي وایي د امن راوستلو په برخه کې د یو سیاستوال په پرتله ښه کار کولی شي.
یو سنگر تاسو خکار کولی شي په دې لړ کې دوره یو لیډر نشي کولی ځکه چې هغه تقریبا خو بچت یو ځل خلک ووري او د سنگر چې یو سندر ووي نو خلک بار بار ووري هغې باندې ډېر ښه عمل هم کېدی شي.
د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه اورئ له مشال ریډیو سره پاتې شي. راز اوریدونکو خپل لبلنی رپورټ ته د افغانستان د پولیسو یو افسر یو ورځ وړاندې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو پر یو سلاحکار ډزې وکړې او هغه وواژه. په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي نوموړی ایرانی ده او ترې نه پلټنې پیل کړي. په افغانستان کې میشت احساب ځواکونه وایي چې د دغو تحقیقاتو بهیر ساري او حاضر دي چې له افغان حکومت سره په دغه لړ کې مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل د حمیده هارون عثمان په دې رپورټ کې وو.
په افغانستان کې میشت ایساف ځواکونه وایي حاضر دي په هغو تحقیقاتو کې همکاري وکړي چې د یو امریکایي سلاحکار د وژلو په تړاو له یوې پولیسې نه روان دي. په کابل کې د دغو ځواکونو یو ویان کارل لیست د چهارشنبې په ورځ هیله مند دي چې دا تحقیقات به مطلوبو نتایجو ته ورسیږي.
د دې تحقیقاتو مشري د کورنیو چارو د وزارت په غاړه ده او هغوی دغه تحقیقات پر مخ وړي، خو دغه تحقیقات آیساف څاري او د ضرورت په وخت کې به ورسره مرسته وکړي، خو په نهایت کې د دغو تحقیقاتو مشري د افغانانو په لاس کې ده.
د آیساف ویان دا څرګندونې وروسته لاغې کړي چې یوه ورځ مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان خبریالانو ته وویل چې دغه حمله کوونکی نرګس نومیږي، د ایران تبعه او د دغه وزارت د حقوقو او جندر غړی وه. د ښاغلي صدیقي لخوا خبریالانو ته د دې میرمنې ایراني پاسپورت چې د دې عکس یې هم درلود وښودل شو. خو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د دې پیښې په اړه ځینې پوښتنې لا هم بې ځوابه پاتې دي. یوه اساسي پوښتنه چې په دې برخه کې پورته کیږي هغه دا ده چې په دې حمله کې واستوال مخالفین او یا هم د سیمې ګاونډي هیوادونه ښکیل دي او کنه. د سیاسي چارو شنونکی عتیق الله امرخیل وایي چې باید د دې حملې د روښانه کېدو لپاره لا څېړنې وشي.
زه خو فکر کوم چې هر عمل چې کېږي یوه منبع لري، یو نظر لري، یا بالاخره یوه مفکوره ورسره وي، یا چا استخدام کړي چې په دې عمل باندې لاس وي. داسې حالتونه چې بعضې وخت کې البته تصادفي داسې هم راځي چې یو سړی نفرت پیدا کوي، یا په ده باندې ظلم سوی، یا ستم سوی، یا کوم بل حالت راغلی، دا استثنایی حالت ده. ولې دغسې حرکات چې دي، داسې حرکات حتما دا سازماندهي حالت لري. نو دا چې دې سره به څوک ارتباط لري، څنګه به کوي؟ ښځه خو نیول شوې ده، هغه به خپل تحقیق کې وایي.
د نرګس لخوا شوې ده حمله د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو سرتېرو د کېدونکو حملو نوې بېلګه ده. تر دې مخکې دا ډول حملې تر ډېره د نارینه وو لخوا کېدلې، خو دا ځل یوې مېرمنې دا حمله ترسره کړه. که څه هم د دې پیښې په اړه د کېدونکو تحقیقاتو نهایي نتایج لا نه دي اعلان شوي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي تر دې دمه چې کوم تحقیقات شوي، د حملې انګیزه فردي ښیي.
د افغان پولیسو د یوې افسرې چې یو امریکایي سلاحکار یې وژلی دی پر ضد د پلټنو په اړه مو د حمیده عثمان رپورټ واورید. او افغان حکومت وایي د یونان یو ټاپو ته نږدې د ډوبو شوو افغانانو مړی تثبیت کړي خو لا یې نه دي ترلاسه کړي، خو د دوی هلې ځلې روانې دي او په نږدې راتلونکي کې به دا مړی هیواد ته راانتقال کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې تېره اونۍ 21 افغان مهاجر د یونان ساحل ته نږدې هغه مهال مړه شوي چې په غیر قانوني او قاچاقي ډول له ترکیې څخه یونان ته انتقالېدل او بیړۍ یې په اوبو کې ډوبه شوه. اجمل اند نور تفصیل وړاندې کوي.
د چهارشنبه په ماسپخین د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسسی ازادي رادیو ته په یو تلیفوني تماس کې وویل چې یونان ته د تلو لپاره د دوی پلاوی په کابل کې تیار دی. د الوتکې بندوبست هم شوی دی خو لا یې یونان ته د تلو اجازه نه ده ترلاسه کړې. خاغلی موسسی وویل د ستونزې د هواري لپاره په بلغاریا کې زموږ یو ډیپلوماټ یونان ته تللی څو د افغان پلاوی د تګ امکانات برابر کړي. جانان موسسی تر دې مخکې د سه شنبه پورس په یو مرکه کې ازادي رادیو ته ویلي وو
روسا پورې یوشت نړۍ پیدا شوي دي، او د یونان د میسلینې په نامه ښار یو روغتون کې ساتل کېږي. بهرنیو چارو وزارت یوه خصوصي تیاره د یو افغاني شرکت نه په کرا نیولې ده، او هیله مندي چې په راتلونکو څو ورځو کې دا تیاره د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت سره یونان ته پرواز وکړي، او زموږ د
کله چې ازادي راډیو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان جانان موسسی څخه وپوښتل چې پیښه څو اونۍ مخکې شوې او د دوی هیئت تر اوسه هلته نه دی رسېدلی، فکر نه کوئ چې ځنډې کړې؟ نوموړي وویل
لومړی ورځ باندې د افغانستان سفارت نه په بلغاریا کې چې خیری مخیم سفارت د یونان لپاره هم د یونان ته سفر کړی و، او دغه څو ورځې چې تېرېږي دوی هره ورځ په څلوېښت ساعته توګه باندې دوی د یوناني مقاماتو سره تماس کېږي، او نتیجه یې همدا ده چې یوویشت جسدونه تر اوسه پورې پیدا شوي دي.
خو د میتلینې په نوم د یونان په دې واړه ټاپو کې چې د دې افغانانو اجساد پکې دي، یو شمېر میشت افغانان او د مړیو خپل خپلوان وایي چې دوی په شخصي توګه وس هڅې کوي چې د افغانانو مړي انتقال کړي، او تر اوسه پورې دوی هیڅ ډول د افغان حکومت کوم استازی نه دی لیدلی او نه په دې اړه د پیښې د قربانیانو کورنیو ته کوم معلومات ورکړل شوي. یونان میشتي افغان محمد عارف جبارخیل چې په نورو شو کسانو کې خپل خپلوان شامل دي او د مړو په پیژندلو کې هم برخه لرله، ازادي راډیو ته له یونان څخه وویل
دا کوم مرزي لسره مخ کې څه زه خپل ورغلم، ما دا لسره دي کې مړ سره ما او بیګاش په مړو نه راغلم، ما نظر ضرور نه حکومت راغله دا نن مړ سپاره سوي دي او نه خبره ته.
جبارخیل ویل چې لوډبو شو افغانانو څخه تر اوسه د دوه تنو مړي چې کورنۍ پسې ورغلي به انتقال شوي دي، او نور تر اوسه پورې پاتې دي. چې په افغانستان کې کورنۍ لیوي خو د ډوبېدو ویر جاړي او لبلې خوې د مړو د انتقال لار نه شي موندلې. نو موري ویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باید بیړني اقدامات کړي وي، او د پیښې د قربانیانو کورنۍ ته باید د هرې ورځې د کار په اړه معلومات ورکړي وي چې دوی تر اوسه په دې برخه کې څه کړي. دوی وایي دا مهال د مړو شوو کسانو کورنۍ نه پوهېږي چې افغان حکومت د دې اجسادو په انتقال کې مرسته کی او کنه په شخصي توګه د دې مسلې غم خوري. د یادونه ورده چې تیر کال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د دې کال د وری په میاشت کې به له بلغاریا څخه خپل سفارت یونان ته انتقال کړي، خو دا چې ولې انتقال نشو، ولې افغان حکومت په یونان کې چیرې چې په لسګونو زره افغانان له جدي ستونزو سره مخ دي، ولې سیمه سیاسي نمائندګي نه لري، تر اوسه معلومه نه ده او نه یې چارواکو په اړه څه ویلي دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د دې صوبې د وجل شوي مشر وزیر بشیر بلور زوی هارون بلور د خپل خاص سلاکار په توګه ټاکلی، ورته د یوه وزارت څوکۍ هم ورکړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت په عین وخت کې د ځایي حکومتونو په نظام کې هم یو لړ بدلونونه راوړي دي. د دې موضوعاتو په اړه په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان دا معلومات را سره شریک کړل.
دا خبر قوانین چلګم چې کوم د تینګ تینګ یا د مسالتي کو باندې کوم غونډه وانه پای کې هغه دغه قرارداد دغه غوښتنه کړې و چې د خیبر پښتونخوا د تر وزیر یا بشیر احمد بلور چې په ځانمرګي برید کې وجل شي، او د هغه مشر دی هارون بلور دی د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي سلاکار شي، او دا بشیر بلور چې کومه وزارت دغه مشر کوله دغه د کلیوالو سیمو او د لوکل ګورنمنټ یا د مکانی حکومتونو اغي سره وزارتونو هم دغه مشر زی هارون بلور به دغه وزارت سمبالوي د مشیر په هیڅ. پرون د پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی بلور هاوس ته دواله هم لاړو، او دغه نوټیفیکیشن هارون بلور ته په خپل لاس ورکو، او دا تمه سرګنده کا چې دی به د خپل پلار دغه چوکي په صحیح توګه خدمت کوي، او دی به د خپل پلار هغه مشن د امن لپاره چې هغه کومه قرباني ورکړې ده نو هغه به ترسره کوي. دا به وایم چې دا هارون بلور د بشیر بلور مشر زوی دی، او دی مخکې پښتونخوا سرخار د پیښور چې کوم تونون ناظم او هغه پاتې شوی دی، او د عوامین شلګوند ډیپټی جنرال سیکریټری په صوبې پستا جی.
دا سه هم ویل کیږي خالد خان چې په دغه سیستم کې په دغه ځایي حکومتونو د مقامی حکومتونو چې کوم نظام دی په دې کې وایي چې په خیبر پښتونخوا کوم بدلونونه راوړي دي.
دا کله چې خدای بخیلی بشیر بلور جمدی او هغه په موجوده کې دغه بدلونونه راغلو، د صوبایي اسمبلی یو خصوصي کمیټه جوړه شوې وه، او بیا هغه کمیټه چې کوم رپورټ وړاندې کو هغه بیا صوبایي اسمبلی هغه کوم قانون چې هغه پاس کو د هغې تر مخه د جنرال مشرف د وختو چې کوم مقامی حکومتونو نظام ونو په هغې کې معمولي رد بدل راغلی دی، او د هغې تر مخه به اوس د صوبا کې چې څومره د میونسپل کمیټې وي یا ضلعي کونسل و هغه بحال شوي، د دې نه مخکې به ټیمیز و لکه تحصیل میونسپل اډمنسټریشن یا کوم د ټاونس چې کوم ورته وایي هغه ختم شوي، او د دې سره سره د ډیپټي کمشنر کوم عهده چې ده هغه به هم بحال شي.
د مشال په نوم تاسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال په نوم.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په بنو کې د ماشومانو روغتون ډاکټران وایي د غلطه په ماشومانو کې د شری ناروغي خپره شوې، او دا چې د مخنیوي لپاره دوی واکسین نه لري. په دې اړه د سیمینار د مشال ریډیو د خبريال دا رپورټ اورو.
دا ځلابنو ماشومانو په رختون کې ډاکټران وایي چې په بنو او خواوشا سیمو کې شیرې ناروغي په ماشومانو کې په زیات شمیر کې خور شوې دي چې د وبا شکل یې اخستې دي، خو د دې لپاره ویکسین په مکمله توګه ختم شوې دي. انعام الله خان وایي د بنو او خواوشا کې په زیات شمیر کې ماشومان شیرې ناروغي په خپل لمن کې اخستې دي، او د احتیاطي تدابیر د لپاره ویکسینیشن هیڅ مهم نه دی شوی.
یاره جی می سکیم پریفریز دی چې هغه د سیټی نه بهر علاقې دی، نو په هغه کې د بیموري ډره عام دوی ځکه چې په هغه کې ویکسینیشن نشته. د کوم بچون ته چې ویکسینیشن په پیدایشي ویکسین نو ورشي نو په هغه بچونه کې خامه خشرې وي، او دې سره چې کوم ډیت رشو دو هغه ډېر زیات دو. نو میش د افسوس کې چې میش ګورنمنت بیا د میش د هسپتالې د تا غریب عوام ور درې می اغه د پوره چې را مو ورته علاج مشو شي، خو چون کې دولت افسیلټیز نشته دی کیم کارڈ دای دے ویکسینیشن سومل می ورڑے دے دے چکیم ویکسینیشن سنٹر دای دولتا اتم ورڑے دے وچ می سر ویکسین اویلیبل ندی.
زاکر علی شاه چې خپل ماشوم یې د بنو ماشومانو روغتون ته راوړلې دی وایي چې د شیری ناروغۍ په ټیکو پسې ګرځي خو په متعلقه سنټر کې ورته نه ملاویږي.
دا سرا وتلګېدل او دا ویر کیته ډېر زیاتونه خراب شو او نه ډېر ویر چې پرسته دي څه کوي څه کوي انجکشن نه دی راغلی څه کار نشته نه ولې مې چا پاتا کړی دا ډېر خال دا څه بیمارون پرسته دي هېڅ وجه نه سپاتلې ته مې راغلل هسپتال ته چې مرته چې بنره بیماری او داونه جوړه شي.
د بنو ماشومانو په روغتون کې یو ډاکټر چې خپله نامه یې نه واخیسته مشال ریډیو ته وویل چې روزانه د غلطه د اتیا نه تر سلو پورې ماشومان داسې راځي چې په شیری ناروغي اخته شوي وي او بنو خواوشا ټولې سیمې یې په خپله لمن کې اخیستې دي.
چې کوم هاسپیټل دی بنو کې د ورځې قریبا 80 نه زیات مریضان چې دا میزل یعنی سره ډایګنوز وي او دلته راځي او پرائیویٹ کلینکس نه هم په دغه تعداد سره الکان راځي داخليږي چې ډېر سیویر کنډیشن یي ډېر زیات د خواوشا نارت وزیرستان افر بنو لکی کرک د ټول ایریا په خپل لپیټ کې اخستی دي.
دا چې ماشومانو ته د اول نه د شیری ویکسینیشن څومره ضروری دی دا اسپتال دغه ډاکټر یې په اړه وایي
حد نه زیات ضروری دی ولې چې د دینا نور لکه د سینې بیماریانې د خېټې بیماریانې د سترګې بیماریانې بیا د چې په حد نه سخت شي بیا د سر بیماریانې بیا اخر کې هغه مړکی نو دې د پاره دینا مخکې چې ویکسین د دې کوم راځي چې هغه ماشوم ته ولګي دا انتهایی ضروری دی.
دوی وایي ماشومانو ته د بیلابیلو ناروغۍ پر ضد دوی مهمونه کوي خو په موجوده حال کې د شیری ویکسینیشن یا ټیکې هیڅ نه ملاویږي.
په موجوده وخت کې خو مهم چلو خو نشته ویکسین چې تپوس کو د ایډیو ایج بنونه نو هغه وایي چې مو سره ویکسین نشته او ماشومان په دغه مقدار سره راځي او مړکیږي راځي او مړکیږي چې بنو کې نه ملاویږي نو وزیرستان کې به څنګه ملاویږي ولې چې وزیرستان ته دیزی نه سپلای کیږي څومره زر تر زره کېدل شي چې ویکسین دی ته اویلیبل شي او حکومت متعلقه ادارې دي هغه په خپل خپل ځایونو تقسیم کړي او باقاعده هغه د پر اعلانونه وشي او هر ماشوم ته ویکسین ولګي.
کلام چې په دې اړه د بنو صحت محکمې مشر ډاکټر نیکنوا سره د اړیکو نیولو هڅه وکړه نو د نوموړي سره په خبرو کې بریالي نه شو خو د صحت محکمې یو بل چارواکي وویل فلحال د شیری ناروغي ټیکې ختم شوې دي خو متعلقه افسر یې غوښتنه کړې ده چې د شیری په ناروغي کابو موندلو دپاره په زیات شمېر کې دغه ټیکې اوس ضرورت لري.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده مورې په ډر اسماعیل خان ده او خنیجو ده بل نه داسې ورکه شمېر
پښتنې د دغه حالاتو سنگ مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې خلک وایي د بجلی د لوډ شډنګ له وجې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د سیمې د بجلی محکمې چارواکي بیا وایي چې دغه مشکل د ترانسفارمر د بدلولو له کبله مخې ته راغلی او دا چې زر به پرې قابو ومومي. د سیمې د مشال ریډیو خبریال نور تفصیل راکوي.
په ډیره اسماعیل خان کې د درابن چونګاینا تر ډیره ټاون شي پورې د درابن پر روډ لاک چونیم لاک خلکو سیږي. دا خلک د بجلی بوجده لوډ شیډنګ په وجه د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. د سیمې یو اوسیدونکی مولوی بنیامین شرانای په دا اولې سره په دا رنګ ژاږیږي.
درابن روډ باندې ډی ډی اے باندې یو لاک آبادی پراته وي په دې کې موږ بلان عمر کوو جرمانی عمر کوو کله 13 غنټې بجلی نه وي کله 14 او کله کم دي 22 غنټې نه وي.
خلک نہیں
صوبے دار غزنمیر بیٹھنائی زیادتاوی
پاکستان وزیر اعظم آرڈر کردا تے دی چار اکلی بو بجلی برابری او ڈیڈیوے ڈیر اسلام خان سے مڑ بنے کلش پاڑ گنٹے کٹ کے کلا تل گنٹے کلس دو گنٹے مڑ سے مسلمان پستر کے نگوری خدا دے مڑ عدالت
پداغا اولی سرا میں ڈیر اسماعیل خان گریٹ اسٹیشن ریزیڈنٹ انجینئر ظفر ہاں وجا غوان اہوئی ویائی
یہ خود منگا دن درما روزہ پاور ٹرانسفارمر بدلے گی آگا پوجا ڈیر زیاد لوڈ شیڈنگ اور انٹرپشن نستا آخو منگا مجبوری دا دو میں ڈی ڈی اے فیڈر باندھے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ دا آپ ہائی لاسز چا آ منگتا پیسکو ہیڈ کوارٹر رکھ لے دیا باندھے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کو دیا چھ منگا ہیلپ لیس یو پی ڈی سی پشاور منگتا چکما آرڈر کئی آگا منگا باؤنڈی آبیا منگا کو چکم گریوینسز دی دیا منگا اخبل مشرانہ تب ارس ہو اور انچارج منگ چواسی آبیا منگا کو
دیدرا بن روڈ اور ڈیرا ٹاؤن شپ سے دن کیو دا غرا ہم وکھڑا چیک اپ سیمک سے دیرا روانے میں آشتے تر درشمے نے ٹھیک ہو رہے دی بجلی بے مخا لوڈ شیڈنگ سام نرشا بیا با دوئی دیدرا بن چون گائنا دیدرا بن بائی پاس چوک پر اوا کلو میٹرا روڈ باندھے احتجاجن ہر قسم ٹریفک اور تگ را تگ باندھوی
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
اور دن کو دا پاکستان دا قبائلی او نیم قبائلی سیمو پاڑا شوی یو سروے کرا غلی چھ پدغو سیمو کی دا تیلو او گیس او سترے زیر میں موجود دی دا سروے چھ دا قبائلی سیمو پر مختیائی دارے او دا پیخور پا ہنتون جیالوجی سانگی پا گڑا پا 2008 کال کے شروع کڑے وا دا روان کال پا جون میاش کے سرتا او رسول شوا دا دی پروژے ل مشر ڈاکٹر فضل ربی خان سرا چپ عبدالولی خان پا ہنتون کی دا جیالوجی سانگی مشر ہم دے زمونگ ہمکار گلیاز مرکہ کڑی دا چھ تاسو اور دوتا رابو
په قبایلی سیمو کې ډاکټر صاحب تاسو چې کوم فائنڈینګز دي هغه کې تاسو څه اومندل چې په قبایلی سیمو کې زیاتره کم معدنیات دي او څومره پوتنشل څومره زیات
زما خو دا هغه دی چې زه اکثر بعضی وخت دا وایم کما ته چا دا وایي چې دې کې کم شي نشته نه زه بوله او ته شاباسي ورکم موږ باندې خدای پاک دور رحم دی چې په قبایلی سیمو کې او د تانبے ٹول نہ گٹ ریزارٹ اٹامک انرجی والا کم شے چے مندل دے غپ کے سلمان کے ٹول نہ ڈیر دے دا سے گیس اور پیٹرول بگی ہوں خدای پاک پیدا کر احمد کرومائٹ ہوتا ہوا غپ کے ہم ڈیر زیاد تھے سوف سٹون دے چے ڈیر مشہور دے زمد کیرا دا غلا کو والا غم خدای ملا گوری ماربل دے ٹولی دنیا کے چلی گی زخ پدے نہ پوی کم شے نشتے بگے سٹو پ کے ٹول زما دے علم مطابق
ڈاکٹر صاحب پکار سے دی روان روزو کی دا یو تاسو سنگا یو ریسرچ وکړو او داغه مطابق دا دا چکه مادنیات تی دا تاسو ایکسپلور کړه غزي کی و موندلو روان روزو کی څه پکار دی چې د دې را بيستلو لپاره د دې کنسول لپاره د دې سیمې د پرمختګ لپاره څه پکار سي دی
زما په خیال خړوم باندې خو اول د امن پکار دی کاغه خدای زمون نصیب کړه بیا زمون منیجمنت کې چې شارټ کمینګ دی په نظر چول وړي لکه زمون دا وړو کې پروجیکټ ما چې خپل جوړ کړی اندې کې درې سټیک هولډر دی درې وړه فل ټایم آن بورډ دی کاش چې موږ دا چې د کوم مثال جوړ کړو نو اله کوک پروګرس کیږي چې ته درې وړو ته کوارټرلی مخ کې غوځو ته کېږم کنه یعنی گورنر زما په پروجیکټ کې د سټوډنټ نه ګور چانسلر پورې انوالو دي او د کلرک نه در گورنر پورې او دغه سي ټول انډستري د وړو کې نه پورې او پلس پیپل کنه نو دا ټول ان بورډ کول ته موږ دا کوو چې موږ کوارډینیشن یې زمونږ اکثر ځان ځان له دکانونو جوړ کړی بل بل نه پټو شي ٹول ابل تھا یو ٹیبل تھا کوارٹر لی راجو اخبل ہوتا خیو چمنگ کم سڑی کم جا کے کمے دے اس سیکورٹی ون آگا منگا دے لیول تھا مارا سوری وچ کے پی کے اس کے دار پیسہ ون ڈے ون ونڈو سروس ورک ہو خلق دے تکلیف نہیں مختلف خلق نجی کا نا منگا تش آواز اور سر نور کو گورنمنٹ اخبل ڈیوٹی پر کئی کرنا
استاس پر نظر میں ڈاکٹر صاحب ڈیجیٹل میپنگ کزمنگ اور ادن کو لپار ہوئے چی دا ڈیجیٹل میپنگ سی شے دے او تاسو دا وینا تر مخا پا اتیا فیصد سیمی چی دی آگا دا میپنگ
شبیری مڑے جوندی تک کنورٹ کے لائیو فارم تمگا ٹولا ڈیٹا چیز پورے سوان آگا جوندی تک کنورٹ کرے آگے کے دائی چیتے پکی ایڈیشن سبٹریکشن ود ان نو ٹائم کوڑے آگا دے چیری آرڈینٹس کا نا جیوگرافیکل آرڈینٹس آگے سر ٹیلی یوزائی کے نا اینی ٹائم پکی سر چینج سے کہنا ریکارڈنگ لکھی گی یعنی سورا ڈیٹا وہ چیون آگا دے ہارڈ نہ صاف فارم تک کنورٹ شو چاہے لائیو فارم کی پاگی پانی اس نے ڈیمو نہ جوڑے کا سڑکوں نہ جوڑے کا پاپولیشن دا لکا 24 پلے دی زمون مختلف کارون تے غستے شی اور 80% 100% مکمل کرے دا زور دا لے کر
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د موجود مادنی دولت پاړمو په عبدالولی خان پونتون کې د جیولوجی څانګې مشر ډاکټر فضل ربی خان سره زموږ د همکار ګلیاز مرکه اوریده. اوریدونکو اوس 12:30 بجې کېدونکې دي، نو له ملیحا میرزاده به د خبرونو لنډیز واورو.
په افغانستان کې ایساف وایي د هغو تحقیقاتو څارنه کوي چې د یو امریکایي سلاحکار د وژلو په تړاو له یوې ښځینه پولیسې نه روان دي. نو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو پنځم تلین منزل کېږي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی تېره ورځ د بشیر بلور زوی هارون بلور خپل خاص سلاحکار ټاکلی. د جماعت اسلامي سره تړلی سیاستوال پروفیسر غفور احمد تېر ماښام وفات شوی. تمده د شام د حکومت یو وفد په ماسکو کې د روسي چارواکو سره په شام کې شخړه د ختمېدلو په اړه په وړاندیزونو خبرې وکړې. د مصر اپوزیشن د ولسمشر محمد مرسی د حکومت خلاف د احتجاج کولو ژمنه کړې او په هند کې د جنسي زیاتی ښکار شوې ښځه د علاج لپاره سنگاپور ته وړل شوې ده.
ملیحا میرزاده اوریدونکو، اوس رابعه اکرم خان راټول کړي د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی درورو.
د اردو جبې جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې اضافه روانه ښکاري او د پاکستان په دلوي ښار کې د ترهګرو بادشاهي ده. ادارې مخکې لیکي چې د 2 کروڑ آبادۍ والا د ښار کې په بورو کې چې کم مړي ملاويږي، نو په هغه کې د بعض تعلق د سیاسي او مذهبي ګوندونو سره وي او بعض پکې داسې هم وي چې لساني لیبل پرې لګېدلی وي. خو د هغه دکاندارانو او د غریب ولس ذکر به چرته هم ونه ویني چې کم څه سیاسي، مذهبي یا لساني ګوند سره تړون نه لري او بېګناه وجلې شوي وي. ادارې وړاندې لیکي چې صدر، وزیر اعظم، اعلی وزیران او وفاقي او صوبایي سطح باندې نوټس اخیستل کیږي. د جامع کړن لارې اطلاعات هم راځي. فوزي او سویلین اپریشنونه هم شوي دي، خو دا طریقې په کراچۍ ښار کې د امن قائمولو کې ناکامه پاتې شوي دي. ادارې مخکې لیکي چې د کراچۍ ولس په انتظار دی چې څوک مخې ته راشي او د کراچۍ ښار مسلې حل کړي. ادارې مخکې لیکي چې 15 کاله مفاهمتي سیاست باوجود د کراچۍ نمائنده سیاسي ګوندونه د دې مسلې د حل لپاره څه فارموله جوړه نه کړه. خدا کار به هم دوی کوي او که په وقتی توګه دوی ته څه نقصان برداشت کول وي، نو دوی به هم لازمی کوي، ځکه چې په دې صورت کې سیاسي قوتونو کردار به جاری وي. نو باید چې سیاسي قوتونه دې د کراچۍ مسله حل کړي، ځکه چې ورځ تر ورځه حالات خرابیږي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسوانیار ولی د عام ټول ټاکنو لپاره انتخابي مهم او سیاسي هلې ځلې جاري ساتلو اعلان کړی دی. ادارې مخکې لیکي چې څو پورې د عسکریت پسند مقابله کولو د عوامي نشتر ګوند د عزم تعلق دی، نو یقینا موجوده حالات کې درسته فیصله ده، ځکه چې پاکستان دې لپاره نو جوړ شوی چې په دې کې عسکریت پسندې ته وده ملاو شي. ادارې وړاندې لیکي چې موجوده حالات کې مختلف چیلنجونه مخې ته دي. عام ټول ټاکنو دوران خون خرابه کېدای شي او په دې بنیاد بعض خلک ټول ټاکنې د ځنډولو خبرې کوي، خو د دې خبرې ضمانت شته چې دا صورتحال به کله سمیږي. نو چې عراق او افغانستان کې انتخابات کېدای شي، نو بیا څه وجه ده چې پاکستان کې نشي کېدی؟ ادارې اخیر کې لیکي چې ټول ټاکنې دې په هیڅ صورت کې نه ځنډول کېږي او سیاسي ګوندونو له پکار ده چې د عسکریت پسندې خلاف ټول سیاسي ګوندونه دې یو سوچ خپل کړي چې دا مسلې حل کړي شي.
داسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو، د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکوال خالد احمد د خیبر پختونخوا د مشر وزیر د وژنې په یادولو سره وایي چې د پاکستان سیاسي ګوندونه د ترهګرو خلاف واحده تګلاره نه خپلوي، چې له وجې د نوموړي په وینا ښایي په ضد یې په راتلونکي کې د ترهګر بریدونو لړۍ لا هم تیز شي. بلخوا په ډان ورځپاڼه کې راغلي، سږکال په پاکستان کې د کرسمس اختر او دغه هیواد د بنسټي خودونکي محمد علي جناح کلیزا په داسې حال کې ولمانځل شو چې دغلته په ټولنه کې لا هم د مذهبي عدم برداشت ستونزه شتون لري. د دواړو مقالو مهم ټکی له انیسا اجمل اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي طالبانو د خیبر پختونخوا او د عوامي نېشنل ګوند مشر وزیر بشیر بلور اوجلو. د دې پیښې وروسته عوامي نېشنل ګوند ځینې ترخی خبرې کړې چې څنګه پاکستان په دغه هیواد کې د ترهګرۍ وضاحت کوي. عوامي نېشنل ګوند پر دې خبره زور راوړي چې د طالبانو پر ضد جګړه پکار ده، د امریکا پر ضد نه. دښمن د امریکا، هند او اسرائیل لخوا نه دی، بلکې د خپلې خاورې پیدا کړل شوی ترهګر دی چې مشر یې حکیم الله محسود کوي. دروسپانه پوینا ایسوګ دا خبره نه اوري او ټول سیاسي ګوندونه تر هغه ری ته په صحیح توګه قتل نه غواړي. روسپانه لیکي پراتلونکو انتخاباتو کې په درې سیکولر اتحادي ګوندونه یعنی پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند او متحده قومي مومنت په نخښه کول شي او کېدای شي چې دې ګوندونو ته رای اچونکو بوټونه هم ورنکړي. لیکوال لیکي نور ګوندونه نه غواړي چې تر هغه سره تعلقات خراب کړي او دغه ګوندونه پر دې خبره زور اچوي چې بشیر بلور زکه وجل شو چې هغه د امریکا طرفداري کوله. بلخوا ډان رسپانه لیکي سخ کال په پاکستان کې د کرسمس ورځ او دغه ملک بانی محمد علي جناح کلیسا په داسې حال کې ولمنځل شو چې لا هم مذهبي عدم برداشت تر کنټرول لاندې نه دی راغلی چې محمد علي جناح پر ضد ولاړ وو. په 2012 کال کې په هزاراګانو او په کراچۍ، کویټي، مانسیرا او گلګت بلتستان کې هم شیعهګان په نخښه کړل شو. لیکوال لیکي پاکستان یو داسې ملک دی چېرته چې د توهیني رسالت په تور یو تن ته بغیر د مقدمې سزا ورکړل کیږي. په پاکستانی ټولنه کې د تشدد زیاتېدو ته په کتو سره روزپاڼه لیکي دا یو داسې ټولنه ده چې وسله پکې زیاته ده، د بشري حقونو اهمیت نشته، قانوني نظام رو او غیر مؤثره دی او عدم برداشت ډېر په اسانه د تشدد اړخته اوړي. روزپاڼه لیکي د شپږو لسیزو نه زیات وخت مخکې چې د کوم سحر هیله کوله هغه تر اوسه نه دی راغلی او سخ کال داسې یوه دستوره او جشن بغیر د غمه نه دی شوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شي.
اوریدونکو د سوریې د پوځي پولیسو مشر د ولسمشر بشار الاسد له حکومت څخه بیل شو. د راپورونو پر اساس کېدای شي چې دغه لوړپوړی مقام ترکیې ته تښتېدلی وي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ لیکل دی چې مهم ټکی فرا هیواد وړاندې کوي.
په دوبی کې د العربیه تلویزیون د تورن جنرال عبدالعزیز جاسم السلال ویډیویي خبرې خبرې کړې دي. جاسم السلال وایي چې د خلکو له انقلاب سره یو ځای کیږي. نمواري زياتوي
على اللواء عبد العزيز جاسم الشلال قائد الشرطه العسكريه في سوريا.
ز جنرال عبد العزيز جاسم الشلال د پوجي پولیسو د زواک مشريم ما په دې خطر خپل کار پرېښود چې پوز د خپل اصلي وظیفه څخه چې د هیواد ساتنه ده انحراف کړی دی. د خلکو د وجنو او ویجاړي لپاره په بندونو بدل سوی دی. کلی او شارونه ویجاړوي. د ملکی خلکو پر خلاف چې ازادي غواړي په ګڼ وژنو لاس پورې کوي. ژوندې دی وی غشتلې او خپلواک سوریه. شاغلی السلال زیاته کړه یقینا د سوریه په حکومت کې نور ګڼ شمېر امنیتي لوړپوړي مقامات شته چې غواړي له حکومت څخه بیل سي، خو د هغوی لپاره دغه کار اسانه نه دی ځکه چې د حکومت لخوا له نږدې څارل کیږي. د پروسس کال په سلی راهیسی چې د سوریه د حکومت پر خلاف پاتسون پیل شوی دی، ګڼ شمېر جنرالانو د حکومت څوکۍ پرېښي دي. په دې ډله کې جنرال السلال تر ټولو لوړپوړی مقام دی چې له حکومت اوړي او ښکاري چې له سوریې څخه تښتېدلی وي. په دې جمله کې جنرال مناف تلاس چې د اسد حکومت د نږدې کړي غړي وو له حکومت څخه انحراف وکړ. په یاغانو کې ډېری کسان چې له حکومت څخه اوښتي دي سنیان دي، هغوی د حکومت پر خلاف جنګیږي چې د اسد رژیم ړنګ کړي. په لندن کې د بشري حقونو سوري فعالانو د چهارشنبې په ورځ وویل چې تېره اونۍ له زرو څخه زیات کسان ووژل سول. په دې ترتیب د حکومت پر خلاف د خلکو د پاڅون د پیل راهیسی په تاوتریخوالي کې د وژل سوي کسانو شمیر 15 زرو ته رسیږي. د حکومت سیاسي مخالفین وایي چې حکومتي ځواکونه د چهارشنبې په ورځ د الزبدانی، دریا او دمشق ته نږدې د التدمانی په سیمه کې د یاغانو پر خلاف جنګېدل. فعالان وایي چې 11 پوځي افسران او 15 سرتیري له حکومت څخه بیل سول او له یاغانو سره یو ځای سول. هغوی له اونۍ راهیسې په دمشق او شاوخوا سیمو کې د حکومتي ځواکونو پر خلاف جنګیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو ایکسپریس ټریبیون رسپانه په پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ قیمت کمیدلو ته کتنه کړې ده او لیکي کوي خواته دغه هیواد اقتصاد ته په کتلو سره دا د اندېښنې وړ یو خبره ده. نو بلې خواته پترس کې پاکستانی برآمدات وده هم موندلې شي. دا چې څنګه د مقالې په مهمو ټکو کې د ملیحا امیرزاده ناورو
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي دا چې یو ډالر د سل روپو برابر رسیدلې دی په اقتصادي پلوه یوه د اندېښنې خبره ده. رسپانه لیکي دا په دې معنی ده چې بهرني قرضې اخیستل به اوس په قیمت کې لا نور ګران شي او درآمداتو باندې به هم زیاته خرچه راځي. په مقاله کې پوښتنه شوې له دې وروسته به څه کیږي او زیاتوي قرضه ورکوونکي به په قرضو شرطونه سخت کړي او نه به غواړي چې قرضه ورکړي. د دې سره به پاکستان دې ته مجبور شي چې قرضه کم اخلي او درآمد هم کم کوي. ورځپاڼه لیکي دا د خوشحالۍ خبره ده چې پاکستان کې دا مهال د خوراک پیداوار کافي دی او لیکي د ډالر په مقابله کې د روپۍ قیمت کمیدلو سره به په بهرني منډیانو کې د پاکستانی برآمداتو لپاره یو ښه موقع برابر شي، ځکه چې دغه سامان ارزان پریوزي کله چې یې قیمت په نورو کرنسیانو کې بدل شي. رسپانه لیکي که دا هر څه د پاکستان برآمداتو لپاره ښه دي، نو بیا ولې په پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ قیمت په کمیدلو اندېښنې موجودې دي؟ او زیاتوي دا د دې سره تړلې ده چې په هیواد کې به تیل ډېر زیات ګران شي چې زیاتره د نورو هیوادونو نه درآمد کیږي، او دا د هغو ګټو اهمیت کموي چې د روپۍ قیمت کمیدلو سره مخې ته راځي. په مقاله کې لیکل شوي په پاکستان کې شتمن واکداران او د هغوی کارندگان دا غواړي چې په مصنوعي ډول د روپۍ قیمت په لوړه کچه وساتل شي، ځکه چې دې سره دوی ته ګټه رسیږي او د هیواد د برآمداتو کپڑے د لوی صنعت تاجران یې خپل خواته کړی دي چې مراعات یا سبسیډیز ورته ورکوي چې په کار ده د هیواد نور مستحق صنعتونو ته ورکړل شي. رسپانه لیکي کله چې هر کال د بارني امداد لپاره هونډي کیږي، نو دا لیدل شوی چې د هیواد لخوا امداد ورکونکي ملکونو ته د پروجیکټونو یو لوی فهرست ورکړی شي چې لپاره امداد ته ضرورت وي، او بده کې دغه هیوادونه د هغه پروژو انتخاب کوي چې د هغوی لپاره ګټور وي نه چې زموږ لپاره. رسپانه زیاتوي د کورنۍ او نړیوالو اقتصاد پوهانو څېړنې ښایي چې په زیاتره کیسونو کې په یو ډالر کې نه نوی سینټه واپس هم دغه هیواد ته ورسی، او یو سینټ چې پاتې شي زمونږ واکداران په دې خوشاله وي چې د دې زیاتره برخه ځان تکړي او د تنه ګوري چې د دې قرضو نقصان سوي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، بزنس سټانډرډ مجلې په پیرس کې د افغان حکومت د دې د سیاسي اپوزیشن او طالب وسلوالو د استازو د شوې تیرې غونډې د لاملونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې غټ ټکی له مجید بابر اورو.
په بزنس سټانډرډ مجله کې لیکوال اجی شکلا په خپل یو مقاله کې لیکي چې د افغان طالبانو لخوا د نوې نرمې رویې پر شا سلاملونه دي. آیا دا د دغه افغان سخت دریځ ډلې او د هغوی د پاکستانی ملاتړو لخوا په افغانستان کې د 2016 کال نه پس په حکومت کې د شرکت په اړه سلا کېدل سنوې ستراتیژیکي تګلاره خونه ده؟ آیا دغه اسلام پال ډله واقعي په انتخاباتي سیاست کې د برخې اخیستو لپاره سلا شوې ده؟ او ولې دغه ډله پیرس ته د خبرو اترو لپاره تللې وه؟ لیکوال لیکي چې دا هغه ډله ده چې امریکا ته به یې ویل چې که تاسو سره ګړی ده نو وخت زموږ په واک کې دی. نو اوس هغه څه دي چې د طالبانو استادی شهاب الدین دلاور او محمد نعیم یې د سر دښمنانو شمالي اتحاد او د افغان پوځ د استادو سره په ناسته مجبور کړل؟ آیا دوی پر اختیار د خپلو مخالفینو سره په ګډه کار کولو ته سلا شوي دي، او دوی به واقعي افغان جنو ته سکولونو ته د تللو اجازه ورکړي او کنه؟ دا ټولې خبرې د طالبانو لخوا نوي تکتیکونه دي. د څنګه د دغه هیواد نه د 2016 کال پورې د امریکایي پوځونو د ستنېدو لړۍ ګړندۍ او اسانه کړي؟ لیکوال اجی شکلا لیکي چې نوی ډیلی په دې اړه ډېر په احتیاط خپل دریس سرګند کړی دی، خو بیا هم د طالبانو لخوا دومره معقولیت ته د پاکستان لخوا د یوې بلې پلمې په نظر ګوري. اوس په افغانستان کې پاکستان غواړي چې په یو بل شکل کې نفوذ ولري، ځکه چې په دغه هیواد کې د اسلام آباد زړه تګلاره د ناکامۍ سره مخ شوې ده. بلخوا د ډیورند د کرخې افغان خواته د پاکستانی پوځ بمباره هم ډیره غوسه راپارولې ده. نو ځکه ناراضه افغان ولسمشر حامد کرزی د اسلام آباد لخوا رواني غونډګردۍ دومره مجبور کړو چې د امریکا سره د امنیت تلوسنامې په اړه دوه اړخیزه مذاکراتو ته وهڅولو. د دغه لوزنامې له مخه د 2016 کال نه پس به هم په دغه هیواد کې د روزنې، همکارۍ او مشورو لپاره امریکایي پوځونه موجود وي. لیکوال لیکي چې دا نه ده چې د پاکستان ټولې ګټې د طالبانو د کوټې شورا پورې محدود دي، بلکې د دې نه علاوه د آی ایس آی نورې باوري ډلې هم شته، لکه د بیلګې په توګه حقانی ډله چې په شرقي افغانستان کې د خوست ولایت نه واخلي تر پکتیا او پکتیکا پورې نفوذ لري، او د پاکستانی پوځ پخوانی ملګری د حزب اسلامي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار هم شته چې اوس به هم د راولپنډۍ لپاره بیا په کار کولو خپ خوشاله تیار شي. خو کېدای شي چې د دې په ځای پاکستان د کورنۍ جګړې په ښکېلو ډلو تکیه وکړي. پاکستان به غواړي چې اول د ټولو خواو ترمنځ اوربند باندې ټینګار وکړي او بیا یې د خپلو ګټو لپاره په جنگ اخته کړي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د مقالې لنډیز مول مجید بابر واورید. او د افغانستان مدني ټولنې د دې هیواد د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د جنگي مجرمینو د ګډون په حق لا اندېښنه څرګندوي او وایي چې د دې کار مخنیوي باید وشي. شاوخوا دیرش مدني ټولنو د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د انتخاباتو په قانون کې د بدلونونو غوښتنه وکړه او په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه هم وکړل. په دې اړه نور حال د جمیله ظریف په دې رپورت کې.
د افغانستان د مدني ټولنو یو اساسي اندېښنه ده چې ممکن په ملي شورا کې موجودې ځینې کړۍ په انتخاباتو کې د جنګي مجرمینو د ګډون زمینه برابره کړي. یو شمېر مدني ټولنو د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتو قانون د دوه مسودو په هکله یوه غونډه جوړه کړه او په دې قانون کې د یو شمېر بدلونونو غوښتنه وکړه. د مدني ټولنې غړي اجمل بلوچ وویل د انتخاباتو په قانون کې په انتخاباتو کې د جنګي مجرمینو د نه ګډون سپارښتنه شوې، خو د ده په وینا په ملي شورا کې ځینې کړۍ غواړي دغه ماده ثبوتش.
نگرانی بیشتری است که در داخل پارلمان
یو لوی اندیشنه ده چې په پارلمان کې ډیر کسان دي چې د بشر ضد فکرونه لري او شاید د ټاکنو قوانین هغه باندې ثبوتاش کړي چې پکې راغلي جنګي مجرمین دي په انتخابات کې برخه نه اخلي. د ډیموکراتیکو کړنو او د ډیموکراسي د نه پلي کېدو په برخه کې یو لوی خنډ همدا کړی ده چې په پارلمان کې ده دوی غواړي ټول قوانین داسې جوړ کړي چې په هغه کې راتلونکي په پام کې نیول شوی وي،
فضاهای آینده را داشته باشند.
د انتخاباتو د قانون د نهمې مادې په رمبن کې چې د جمهوریت ریاست انتخاباتو د کاندیداتوري په حق لدی ویل شوی چې د جمهوریت ریاست کاندید باید د بشر ضد جنایتونه نه وي تر سره کړي. خو په ولسی جرګه کې د تقنین کمیسیون غړی سید موسی جناب د اندېښنه رد کړه. هغه وایي چې په ولسی جرګه کې دا ډول کسان او کړي نشته چې دا مسله ثبوتاش کړي.
په ولسی جرګه کې هیڅوک هم نه غواړي هغه کسان چې په جنګي جرمونو کې لاس لري هغوی دي په ټاکنو کې برخه واخلي او یا دې هم آزاد وګرځي. جنګي مجرمین باید د قانون منګولو او څارنوالۍ ته وسپارل سي. که په ولسی جرګه کې یو یا دوه کسان وي چې غواړي جنګي مجرمین په ټاکنو کې برخه واخلي، نو هغوی اقلیت دي او اقلیت هیڅکله پرېکړه نشي کولای، باید اکثریت پرېکړه وکړي.
د مدني ټولنې یو شمېر غړي په انتخاباتو کې د جنګي مجرمینو د ګډون په حق لا د اندېښنې ترڅنګ د انتخاباتو په قانون کې د یو شمېر بدلونونو وړاندیز هم کوي. په انتخاباتو کې د ګوندونو ګډون، په انتخاباتو کې د ښځو او معلولینو ګډون او د شکایتونو اورېدو په کمیسیون کې د بهرنیو ناظرینو شتون د مدني ټولنې وړاندیزونه دي چې د انتخاباتو په قانون کې باید ځای ورکړل شي. د انتخاباتو د قانون مسوده دا مهال په ملي شورا کې ده. هغوی به یې له لوستلو وروسته تایید او یا هم رد کړي.
په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمختی؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسور وای
ترکیه دین او دیموکراسي سره
ترکیه د اسلام او ډیموکراسي په اړه لویه تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی.
په ترکیه کې دین زده کړې د افغانستان او پاکستان څه توپیر لري؟ په ترکیه کې د شریعت او د یو افغان زده کوونکي نظر
د دینیز د کروپسانګ کې دوی عام ټولن په هانه ورتوي، عام ارواح په هانه ورتوي او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده، شته ډیر ضروری علم نه دي.
دا هرڅ او نور د مشال رادیو په ونی خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هرې پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوریدونکو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت هغه سلور تنه مایوب لوبغاړي چې په ملیشیا کې د پیرا اولمپیک په سیالیو کې برخه اخستې وستایل. د لوبغاړو بیا په هیواد کې د سپورت په برخه کې موجود امکانات کم وبدل او حکومت یې غوښتل چې دوی ته اسانتیاوي پیدا کړي. نور حال له کابل د محمد ابراهیم ساپی په دې رپورت کې.
ځینې مایوب لوبغاړي له دولت غواړي چې د دوی د لوبو په برخه کې شته ستونزو ته پاملرنه وشي او د نورو هیوادونو په څیر دوی ته د لوبو خاصې پخې او نور اړین وسایل ورکړی شي. دغه لوبغاړو چې په مالیزیا کې د پارا اولمپیک په لوبو کې په بیلابیلو برخو کې د سرو زرو، سپینو زرو او د اوسپنې مډالونه ګټلي دي، د چهارشنبې په ورځ د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا وستایل شول. زبیر حیدری یو له دغو مایوبو لوبغاړو څخه دی. د کسه هم مالیزیا ته د دوی د سفر لپاره برابر شوي امکانات وستایل، خو له حکومته یې وغوښتل چې د دوی لپاره نور امکانات برابر کړي.
په دې برخه کې له دولته غواړو چې موږ ته د لوبو زمینه برابره کړي، ځکه چې موږ یو جمنازیم نه لرو تر څو پکې په صحیح ډول تمرین وکړو. سربیره پر دې مسلکي ترینر، د لوبو ستاندرد ماشینونه او اس ریس هم نه لرو. د وسایلو په برخه کې زموږ فدراسیون صفر دی. مونږ یوازې له دولت نه بلکې له سوداګرو او مسؤلینو هم غواړو چې له مونږ سره مرسته وکړي، څو وکولی شو له دې وروسته هم هیواد ته ښې لاسته راوړنې راوړو.
په دغه لوبو کې د ټولو آسیایي هیوادونو لوبغاړو ګډون کړی و چې په کې څلور افغان لوبغاړي هم شامل وو. د کار او ټولنیزو چارو وزیر امینه افضلی بیا د مالیزیا په لوبو کې د افغان لوبغاړو بریا وستایله او ویل:
ما افتخار درم که
زه ویاړم چې د هیواد ګرانو معلولینو ثابته کړه څرنګه چې په جهاد کې قرباني ورکړې او د بدن غړي د ازادۍ په لاره کې فدا کړي. د ورزش په ډګر کې هم بریالیتوبونه ترلاسه کړل. دا د ویاړ ځای دی. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 1902 کال کې د پارا اولمپیک کمیټه جوړه شوه چې له هغې وروسته ډېر افغان لوبغاړو وکولی شول چې په نړیوالو لوبو کې ګډون وکړي. افغان لوبغاړو د لومړي ځل لپاره په 2004 میلادي کال کې په جرمني کې د پارا اولمپیک په لوبو کې ګډون وکړ.
د ابراهیم ساپی رپورټ مو واورید. او اوریدونکو د پاکستان له قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي لوبغاړي بیا وایي چې د پنجاب په لاهور ښار کې روانو کامی لوبو کې حکومت له دوی سره مالی مرسته نه کوي او دوی مجبور دي چې له خپل جیبه پیسې ولګوي. په اسلام آباد کې زموږ خبریال سراج ظهیر د فاټا د لوبغاړو د دغه ستونزې په اړه دا رپورټ برابر کړی دی.
لاہور کې روانو د ودیرشم قامی لوبو کې برخه اغستون کې د فاټا لوبغاړي وایي چې دی لوبو کې د پاکستان د نورو برخو نه راغلو لوبغاړو سره خو مرسته کیږي ولې دوی سره نه حکومت او نه د فاټا سیکرټریټ سمرسته کړي دا او دوی په خرج باندې لوبو کې برخه اخلي. مشال ریډیو سره خبرو کې د سیکلو د لوبو لوبغاړي فضل ارمان وویل چې دوی ته صرف 300 روپۍ د ورځې ورکول کیږي.
300 روپۍ لګاتې ده چې زمونږ خپل او رعایت جوړ کړي او سیکل ملک گورنمنٹ طرف نہ ملاو دی کو اغه سیکل نه کوم دل درس کې نور کسان سره زمون دی مون سره یا غشه سیکل مون سره
د غرنګ د سایکلینګ ایسوسی ایشن صدر رحمان اپریدی هم خپل تحفظات مشال ریډیو سره صدا سي شریک کړل.
گورنر ته بل کړه هغه متصند دی راځي کو دی راځه ته کړه هغه متصند دی راځي چې صدر ته کړه هغه متصند دی راځي چې به سو ته کړه هیڅ چا مونږ سره نه غوښته نو زه به تاسو دا وایم چې قسم په خدا چې زما ما شومان په چرنون باندې گزاره دی د دې روان دی دغه مقابله وکړه او د سیکلو په هوا دي سره به دا وایم څوار نو ست د سو په حساب خسي او په څوار نو سو کې فاټه بیا په وګو ټګو په ما دو په زرو
کله چې دی لړکی مشال ریډیو د فاټا اولمپیک ایسوسی ایشن صدر او د سفران وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې 200 ځله فاټا سیکرټریټ ته ویلي دي چې دی لوبو کې دی د 200 مرسته وکړي خو هغه دی لړکی ایس مرسته نه کوي.
صرف رحمان ملک نادرا د سپورټس وینګ نه پیسې راکړي وي نور زمونږ د سیکرټریټ د فاټا سیکرټریټ ټول فندونه هغه صحیح او فاټا سیکرټریټ د منیسټری اف سیفران تابع نه دی هغه د گورنر تابع دی. سپورټس ډایرکټریټ د هغه کار دی چې هغه به اولمپک فیسیلیټیټ کوي هغه له به سہولیات ورکوي که کم گیمس کیږي د اولمپکس په تھرو به کیږي نو په دې گیمس کې چې کم مونږ ته ضرورت و هغه ضروریات پوره کیږي نه مونږ په خپل کنټریبیوشن زما سره چې کم مرګري دي جنرل سیکرټری دی کبل دی کبل دی هغه ټولو مرګرو کم دی ایسوسی ایشن سترین دا په خپل کنټریبیوشن
کله چې مشال ریډیو په دې بابله د فاټا سیکرټریټ د لوبو څنګه سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو رابطه سره ونه شو. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15560 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
اوس ورزوریدونکو د بلوچستان کوټه خار ته چرته چې د آی ټی په هنتون په کلنی کانوکیشن کې تر شپږو سو زیاتو زدکونکو ته ډیګری او شپاړو سنورو ته د سرو زرو میډلونه ورټل شول. یاد په هنتون د بلوچستان مشر خبریال سید فصیح اقبال ته د نوموړي په خدماتو د پی ایچ ډی اعزازي ډیګری هم ورکړه. خدای نور ناصر نور تفصیل راکړي.
د بلوچستان یونیورسټي اف انفارمیشن ټیکنالوژي انجینیرینګ اینڈ منیجمنت ساینسز اتم د اسنادو بشلو کلنۍ دستور سوي چې مشر میلمه د بلوچستان گورنر ذوالفقار علي مکسی و په دې دستور کې ټول 1625 لوستونکو ته اسناد ورکړل سو چې پکې د بلوچستان خبريال سید فصیح اقبال ته د نموړي په خدماتو د پی ایچ ډی اعزازي ډیګری او شاوخوا 1400 لوستونکو ته د سرو زرو میډالونه ورکړل سو. د بلوچستان گورنر نواب ذوالفقار علي مکسی سید د دستوري ته د وینا پر وخت ویل ټول فارغ لوستون کې باید خپل کار او ژوند د دې سیمې د بکړیو لپاره وکړي. د نصیحت په توګه د څو ټکي هغو نارینهو او ښځینهو لوستونکو ته غواړم وکړم چې هغوی د دې اسنادو ترلاسه کولو وروسته پروفیشنل نړۍ ته ځي. هغوی باید دا په پام کې ونیسي چې د دوی خدمت به د دې سیمې د وګړو لپاره او د دې پوهنتون لپاره وي. د یاد پوهنتون وایس چانسلر انجینیر احمد فاروق بازی دستوری ته په خپلو خبرو کې وویل د آی ټی پوهنتون په لس کلنۍ موده کې دا ورته د ویاړ ځای دی چې په لومړنۍ کلنۍ دستوره کې یې یوازې نیویل لوستونکو اسناد ترلاسه کړ، خو نن یې په دې اتمه کلنۍ د اسنادو ویشلو په دستوره کې د دې لوستونکو شمیر تر 1600 زیات شوی. د آی ټی پوهنتون په دې کلنۍ دستوره کې ټول 1600 لوستونکو ته د سرو زرو میډالونه او اوته بیج آف آنر چې د سپینو زرو میډالونه ورته ویلی سو ورکړل سو. مؤمنه بابر چې د همدې سپینو زرو میډال یې ترلاسه کړ، له مشال راډیو سره یې د خپلو احساساتو څرګندونه په دې ټکو کې وکړه.
بی ایس آی ٹی کې مې بیج آف آنر ارن کړ دی، ډېر زیات خوشاله يم جی. مطلب ما چې هر شی کړی دی، مسونه محنت سونه چې شپې کې مې محنت کړی دی، اگر ما خیال ماته نن اچیومنٹ اوسو ماته نن اگر بیج آف آنر رنگ کې ماته واپس ملو اوس ما پیغام بدغې چې ما خیال ګر چې دی مخترسي انجونی مخترسي تاکه موږ پاکستان چې دلیج مخترلار چې موږ بلوچستان لښ ترکیو کې موږ ایریا لښ ترکیو کې.
دا ویل ورده چې د بلوچستان یونیورسيټي اف انفارمیشن ټیکنالوژي انجینرینګ اینڈ منیجمنٹ ساينسز یا آی ٹی پونتون د بلوچستان د انفارمیشن ټیکنالوژي لمړنۍ پونتون دی چې دا وخت پکې تر 14 زیات لوستونکو زده کړې تر سره کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو ویل کیږي چې اعلی هنرونه د یوې ټولنې د ستونزو په ګوته کولو او ورته د حل په لارو چارو لټولو کې مهم رول لوبوي. پښتنو سندرغاړو په دې وروستیو کې د امن پر موضوع جوړو شو سندرو ویلو ته مخه کړې ده. دا چې د دوی دغه هڅې سیمې ته د امن پر راوستلو کې څومره ګټورې تمامېدای شي په اړه یې له دې لنډې دمې وروسته اوري.
پخپل خاورا بیا د امن گلستان جوړو، خپل د مینې یو جهان جوړو.
په دې ورستیو کې پښتنو سندرغاړو په خپلو یو شمېر نو سندرو کې د امن لپاره غږونه پورته کړل. دوی وایي د خپل هنر له لارې غواړي نړۍ ته د پښتني قام سپېڅلې او سولې ځا سیرا وخی. د خیبر پختونخوا د سوابای ضلع ځوان سندرغاړی راشد خان چې نوی نوی د پښتو موسیقۍ میدان ته راغلی دی او د اوقاف بینډ په نوم یې په پېښور کې ځانته د موسیقۍ یوه ځانګړې ډله جوړه کړې، وایي د امن پیغام خپرولو کې یو سندرغاړی ډېر څه کولی شي.
یو سنگر مثال دے دا دیو لیڈر مثال دے یو سنگر دا رول دے چې اگر دا چې قسم سندرې دا جو دي چې امن زمون په دې ډول کې شي، یو سنگر دا سره خکار کول شي په دې لړکی دوره یو لیڈر نشي کولای. ځکه چې هغه تقریبا خو بچته او ځل خلک وري او د سنگر چې یو سندر وي نو خلک بار بار وري بار بار هغه باندې ډېر ښه عمل هم کېدای شي او دې دنیا ته یو ښه میسج رسول شي په دې طریقه او په امن راستو کې خاص په دې ډول سندرې جوړې کې ځکه غلطۍ دي زمونږ په دغه کې
د پېښور په اسلامي کالج کې د پښتو ژبې استاد او نوموتی شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی په پښتنه خاوره راغلی د ترهګرۍ ناورین ته په کتنې نه یوازې د سیمې له موسیقارانو او سندرغاړو بلکې له نورو اعلی هنرونو سره له تړلو وګړو هم غواړي چې د امن په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
د دې موسیقۍ او د دې شاعرۍ دننه که په هر موضوع باندې خبره وشي نو هغه فایده کوي. اوس چې مونږ وایو ترهګري ده یا د حالات داسې دي خلک په مایوسۍ کې نښتې دي، نو زه دا ګڼم چې په داسې حال کې تخلیقي فنکارانو ټول عمر دا کوشش کړی دی چې د ولس هغه مسلې راواخلي او په ولس ته په داسې اثرناک انداز کې ورسوي چې د هغې مسلو حل هم راوځي او ولس ته خوند هم واخلي. پښتو متل دی وایي زه هغه تو دي چې اور پرې بلي. زمونږ په سیمه باندې د تیرو 150 کالو نه چې کوم حالات تیر شو نو په دې کې خو دغه شاعران او دغه موسیقاران او دا سندرغاړي او دا مصوران په کار ده چې خپل کردار ادا کړي.
د رادیو پاکستان پېښور څانګې پخوانی ډایرکټر او د کلتوري چارو څېړونکي نثار محمد خان بیا په ځانګړې توګه د پښتنو دودیزه اتڼونه یادوي او وایي چې باید نړۍ ته وړاندې او په ترڅ کې د پښتني ټولنې سوله ییزه بڼه ښکاره کړل شي.
په دې رقص کې د امن یو تال دی، د امن یو لیدا، د امن یو آواز دی،
پدې ټول تارونو کې موږ د امن یو پیغام ورسو، نو کېدی شي چې موږ د راتلونکي کول لپاره د امن او داسې ځای جوړ کړو چې هغې کې ښکلې ښکلې سندرې ووي. غواړو چې زما د کلچر په ذریعه باندې صرف زما په خطه کې په سیمه کې نه، بلکې په ټوله نړۍ کې دې عمدغه امن د کلچر په حواله باندې خوش
باید وویل شي. د خیبر پختونخوا حکومت په دې وروستیو کې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د پښتو موسیقۍ د پروګرامونو یوه لړۍ پیل کړې چې ویل کېږي هدف یې د ولس له زړونو او ذهنونو له ترهګرۍ سره تړلې ویرې ترهې لرې کول دي.
راځي ملګرو
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري